السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 هجرین مریز کال د لنده یا قوس لسمه او د 2000 زیږدیز کال د نومبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې د افغان دولت مرکچیان وایي دوحه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوي. اسرائیل د ایران د وتلي اټومي ساينس پو په وژلو کې لاس لرل رد کړل. مخکې له دې چې د غو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. چارواکي وایي د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د وژنې په تړاو یو کس نیولی. اروزګان کې چارواکي وایي طالبانو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. او په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 تنه په یوه وسلوال حمله کې وژل شوي. بشپړ خبرونه د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتی ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوی دی چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکی و په هلمند کې دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده سه دغه کس د دایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی د دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اروزګان محلي چارواکي وای په تیرو 2 کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغه ولایت امنی قمندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي.
293 تنه دښمنان په دیراوت ولسوالۍ کې ووژل سوه او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم موږ طالبانو ته درانه تلفات واړول. 2 مخکې طالبانو غوښتل هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای ووژل سوه او 14 تنه نورې بیا بل ځای ووژل سوه او سلګونه نورې ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. بل ورته د فراه امنیه قمانداني وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنیه قمانداني ویاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو دغه عملیات پرون یکشنبه وشول.
د دغو عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب تروریستان ووژل سول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 50 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومانو ته واکسین ورکول دي. خو له بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه بې برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور دا واکسین تطبیق کړو. په ناامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه 110 کسان د شنبې په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوي دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ایډوارد کالون وویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړې. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړي دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لرې کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړ ډله وایي پرون یکشنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چیانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څنګه راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو پر خلاف اوښکۍ بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي دي. او په داسې حال کې چې تر تېرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 12,000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړینو شمیر تر 4,00,000 واوښتی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کورونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته ښوول شوې او چارواکو په تېرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا او بعد مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولي وو، د دسمبر میاشتې له 3 د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 2، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 4.
سهارنۍ خبری مجله او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوحه کې خبرې نوی پړاو ته رسیدلی.
مذاکرات به بنبست مواجه نه، مذاکره له خنډ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو.
یو استرالیایی خبریال وایي الیاس دایی باندې هلمند او هلمندیان ډیر ګران وو.
هی اندد اپ هوستینګ 10 فاملیز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې له دې جګړې بيزه شو، لس کورنیو ته زی ور کړو.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصری درته لرو. د کندوز دشتي ارچی کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړی تنگ کړی.
کور می وارد دبل په کوټو کې پروت یم، اتل سفر نه خور یم، زکه مخ خاطر لرم چې خاورې په سر کما.
دا به هم واوري چې اسرائیل د ایران دی و وتلی اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رد کړل. تاسو د خبرونې لومړی موضوع ته، د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې روانې خبرې له کوم خان سره نه دي مخامخې شوي، بلکې نوې مرحلې ته تللې دي. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي حیاتونه د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوختي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکره له کوم کړکیچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکره چې د سپتمبر له 12 روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه، مذاکره له خنډ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شولو. هله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبې په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یوویشتو مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه سوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل سوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلي و له مقدمې پرته پر یوویشتو مادو په اصولو کې موافقه سوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسما د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې علي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نورو سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د جوړېدو څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی هیڅکله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبریال په هغه راپور کې چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خپور شوی کړی ده. اندرو کویلټی چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسی او له دایي سره یې له نږدې کار کړی وایي پر دایي هلمند او خلک یې ډیر ګران وو. په دې اړه د نوریاس نوري راپور ته پام وکړئ.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅکله به خوش نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې وه. همداسې هم وشول، دایی هلمند خوش نه کړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبریال اندرو کویلټ چې کلونه یې له دایی سره له نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایی د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایی دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال. د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایی پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده. همداسې د راډیو په اوریدونکو هم او قتل په دې اړه چې آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخه کېدو مستثنا نه دی پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټی چې له دایي سره یې په تیره بیا په تیره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو وایي، هغه یو نوښتګر خبریال و او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکی به له څه برخلیک سره مخ کیږي. ښاغلی کویلټی چې دایي ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبر و. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټی د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې له دې جګړې بيزه شو لسو کورنیو ته زی ورکړو. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ورکړه. ته د ای کور دومره لوی هم نه وو او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل. د پروختل کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
Those in the house, but also not to abandon his wife and daughter and mother.
د نه یوازې دا نه غوښتل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي وای یوازې پریدي، بلکې نه غوښتل خپل مېرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was typical.
دایی په هلمند کې پر جګړو سربیره دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او دغه راز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وې غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې، دایی ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شویو ستونزې داسې انځوروي.
په عین حال کې دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه ور پیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي دي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړې دي ودي نیسي امن دراولي چې بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
ښاغلی کویلټي د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډېر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده، وایي دایي یو ډېر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په ده کې دومره ژور و چې هر هغه څه یې چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درک کول.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د دغو ورځپاڼو ځینې پاڼې اړولې.
لویدیځو رسنیو په غزنی او زابل کې د یکشن بې د ورځې حملو ته ډېر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست، له دیرشو ډېر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کماندو پر یوه کنډک په موټر بم چاودنه کې 13 تنه وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان هم له یوې حملې چې د دې ولایت د امنیت قمندان په وینا 3 تنه پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو راهیسې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورځپاڼې پر کابل پوهنتون د وروستۍ حملې یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې ووژل شول، د وژل شوو اکثریت یې محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 نور سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورځپاڼه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلې دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورځپاڼو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبري شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوي خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دیني عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قربانی دی د افغانستان له خبرونو یې دنیا خبروله. هلمند چې په تېره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیي پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا وی پاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی یې د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
زمونږ زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لا هم د جګړې په یوه موضوع کې تمیږو. د کندز د ناامنا دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي جګړو یې کورونا او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړې او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دې ورکړي. په اړه یې پام وکړئ له کندوزه د اجمل آریان راپورته.
د 50 کلن خان ولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړو د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګیدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي دوری شدی حکومت پله پداسی عالم څوک په احساس هم نه کوي. کور میا واره دی دبل په کوټو کې پروت یم. اتلس نفر نن خور یم زکه مخه تاسو لرم څه خاورې په سر کما.
د شیرشی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی شپېته کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیرې د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دغه طالبان څو دغه دولت اوالونو توپونه رااله ډیره خساره راته سوال دی تمام کوم تی باټ باټ سوال دی د مالی طالبان زیات رته دي کورونه سوي دي غنم سوي دي غالي سوي دي کنه دي سوي دي راته صلی الله علیه وسلم په دې اوسې مشاهده دي کې چې نه وسې مال اسون دي پلیز.
د سیمې بل وسیدونکو د رسکل نام الله هم ورته کې سلري
او د شدید جنگ را غنو دکان خو بیخی پتن لگی دکان خو ورته خراب شول او کور جم مرمه او اوان مرمه ورګی دي چې ډیر مرمه ورګی دي او کور کوټه اسکه دیوانه ته چې د تر کې تخیل دي او وجدان د ډیر خراب دی. څنګه دولت نړۍ دا وختن لرو چې دې پام لرنه دغه ته وکی
د شرچی د جګړه زپلو سیمو د خلک له دولت او طالبانو دواړو غوړي چې دوی د خپل ژوند ته پریږدي. لدوی چې سرپناوی خوړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلي د شمی د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنوي مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمه چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې ایران دی و وتلي اټومي ساينس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی. اسرائیل د دې حمله د مسولیت له منلو ډاډه وکړه. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې په آیا په دې حمله کې د هیواد استخبارات دخیل وکنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوښ کتو یې نه کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ده.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند وویل تهران د ډیپلوماټیک هڅې د فخری زاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویل دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل سوی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کیلومړی ټپی سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخری زاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې څو ساعته وروسته ویلي وو نسي کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخری زاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر ایلی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیاته کړه چې د فخری زاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخری زاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخری زاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یکشنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشرپالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربی پرون یک شنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حمله سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبه په ورځ په خپل وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخریزادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د شنبه په ورځ د فخریزاده تر وجل کېدو وروسته د غچ اخیستو غوښتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د په اصطلاح د دې جنایت د تعقیب او د مسؤولو کسانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤول محمد اسماعیل کوثری ویلي له دې پیښه سره دي احساساتي چلند نه کیږي، خو دا پیښه به هیڅکله هیره نه سي.
زموږ له آزادی رادیو نه اوري. آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او اف ام 3.15 په اکثر لویو ښارونو کې خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼه ته ورشي، هلته د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او دغه راز ویډیوګانې کتلی شي. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د آزادی رادیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د اوروزګان محلي چارواکي وایي په تیرو درو میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوی دی. دغه خبره د دغه ولایت امنیت قماندان مل پاسوال محمد خطاب خنجری پرون آزادی رادیو ته وکړه، خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بلورتا د فراه امنی قماندان وای په پښترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څلور وسلوال طالبان وژل شوی دي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیاي چارواکي وای په دغه حوزه کې سلويخت سلنه ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه به برخې دي. دغه حوزه کې سر لنن نه د ګوزن یا د پولیو ضد واکسین پیلېږي. په نایجیریا کې لکتر لګا یو سلو لاس ملکیان په یو وسلواله حمله کې وژل شوی. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه یو سلو لاس کسان د شنبه په ورځ دغه هیواد په شمال ختیځ کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شوی. په بلاروس کې لواکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان